دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوردونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم د روسیې د استخباراتو مشر د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي د روسیې خبری آژانس تاس ته د غیوات د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف له خولې لیکي چې موږ په افغانستان کې د داعش د بیلابیلو ډلو د فعالیتونو شاهدان یو هغه دا نه دی ویلي چې دا ډله دقیقا د افغانستان په کومه سیمه کې د اډې جوړولو هڅې کوي تر دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې داعش د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کېدل غواړي خو افغان چارواکو دا اېده رد کړې وه روسیې او سوریې د امریکا متحده ایالاتو باندې تور لګولی چې د سوریې کې د بې ځای سوو خلکو کمپ د خالي کولو مخه نیولې ده د روسیې او روسیې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ د روبیکان کمپ د بندولو هڅې بندې کړې دي دغه کمپ د اردن سره ته نږدې موقعیت لري او چارواکو ویلي دي چې په دغه کمپ کې حالت د انسانانو د اوسېدو نه دی دغه بیان د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د روسیې دفاع وزارت په امریکا تور لګولی چې دغه کمپ د بندولو مخالفت له دې وجې کوي چې د امریکا سیاسي ګټې پکې خوندي دي او په سوریې کې د سولې راوستلو سره دغه کمپ موجودیت هیڅ تړاو نه لري د روبیکان کمپ په غیر جنګي سیمه کې دی او د امریکا ځواکونو لخوا د تانف پوځي قرارګاه ته نږدې موقعیت لري د جنایاتو نړیوالې محکمې د کانګو یو پخوانی زورواک او جنګسالار د جنګي جنایاتو قتل جنسي تیریو او نورو جنایتونو په تور په 10 کلونو بند محکوم کړ د کانګو دغه جنګسالار د ترمیناتور په نوم مشهور و چې اصلي نوم یې باسکو ټینګا دی نوموړي په کانګو کې د طبیعي زیرمو څخه په یوې برخمنې سیمې کې په نژادي جګړه کې پوځي قمندان و چې څو میاشتې مخکې د جنګي جنایاتو او بشري ضد کړنو په 13 پیښو تورن شو دیش کاله بند جنایاتو د نړیوالې محکمې تر ټولو ډیره سزا ده چې یو مجرم ته ورکوي مګر بیا هم قاضي غوښتل چې هغه خپل ټول عمر په زندان کې تیر کړي په اوکراین کې د امریکا د سفیر ماری ایوانویچ په ګډون ګڼ شمېر امریکایي ډیپلوماټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غیر قانوني کړنو په برخه کې د اتحقاتو لپاره شاهدي ورکړي ولسمشر ټرمپ په دې تورن دی چې اوکراین ته د امریکا پوځي مرستې تر هغه وخته پورې ځنډولې وې چې تر څو پورې چې د اوکراین ولسمشر توافق وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د سیاسي مخالف او د جمهوري ریاست اوسنی کاندید جو بایډن په هکله تحقیقات وکړي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
په اوکراین کې د امریکا سفیر ماری ایوانویچ قانون جوړونکو ته د شهادت ورکولو په وخت کې ویلي چې دا حیران سوله چې په نیمه شپه زنګ ورته ووهل سو چې خپله دنده پرېږدي او په راتلونکي پرواز کې کور ته ولاړه سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له میرمن ایوانویچ څخه ملاتړ وکړ ده له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لا اوس هم په ښه حالت کې یوه ډیپلوماته ده جمهور رئیس ټرمپ په لویزیانا کې د ټاکنیزو مبارزو په یوې غونډه کې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنکی سره د تلیفوني اړیکو په حکله په خبرو او د غیر قانوني کړنو تحقیقاتو په برخه کې داسې خبرې وکړې چې خلک یې په واقعیت شک وکړي یو شمیر پخوانی امریکایي ډیپلوماټان وایي پر مایک پامپیو باور په ټینګه زیانمن سوی دی او دا ویره لري چې دا کار د استخدام بهیر ته زیان رسوي شافیا سردار امریکا جغ واشنگتن
په یمن کې د روغتیایي خدمات رسولو یو نړیوالې ډلې د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د یمن په لویدیز کې د یو برید له امله یو روغتون ته تاوان رسیدلې دي د یمن پوځي چارواکو حوثي اغیان په دغه برید کولو تورن کړی او ویل دي چې ډرون الوتکې د لارې په یوې ودانۍ برید سوی دی چې د روغتون ته نږدې موقعیت درلود په دغه برید کې لویه چاودنه سوي او لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي په یو بیان کې بیا سره د ډاکټرانو وویل چې دوی دغه روغتون ته نږدې د ودانۍ د څنګ چې تباه سوي ده دغه روغتون یې اوس تړلی دی په دغه روغتون کې د عملې او یا د مریضانو د مړینې یا زخمي کېدو په اړه کوم راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د جرمني د بارنو چارو وزیر د پنځشنبه پر ورځ په ملاقات کې د ناټو سازمان پر امنیت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د ناټو سازمان دیش کال له مخې د برنل دیوال په ړنګولو کې ډیر مهم رول ادا کړی و او نن ورځ هم دغون را اهمیت لري د ناټو اتحاد په اړه سخت دفاع په داسې حال کې سوي ده چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل میکرون په یوې مرکې کې ادا کړې وه چې د امریکا مشرتابه د کمی له وجې د ناټو سازمان مازغه مړه سوي دي دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگتن د سټوډیو څخه اورئ
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واردل درنو ریدونکو ته هم د دې خبرونه رپورټونه. افغان دولت وایي چې په چین کې به له طالبانو سره د سولې بین الافغاني غونډې ته یو محدود خو پیاوړی هیئت ولیږي. د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې هیئت به د افغان دولت په چوکاټ کې وي، خو په خبرو اترو کې به د ټولو استازیتوب کوي. شغلی عمر تمه لري چې دغه غونډه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مشخصو خبرو اترو یو ښه پیل وي. د بیجنګ په بین الافغاني غونډه کې د ګډون کوونکو افغان نهایت د غړو شمیر لا نه دی معلوم او نه هم تر اوسه د غونډې دقیق نیټه اعلان شوې ده. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
افغان دولت وایي چې د چین په بیجنګ کې له طالبانو سره بین الافغاني ناستې ته به یو محدود پلاوی ولیږي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر چې نن یې د حکومت د سولې د تګلارې په ملاتړ د ځوانانو په یوه غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دغه پلاوی به د حکومت په ګډون د ټولو استازیتوب وکړي. ځینو سرچینو ویلي وو چې ناسته به نن د نومبر په 1 ترسره شي، خو اوس دغه ناسته تر یو نامعلوم وخته ځنډېدلې.
یک لست هم نهایی شده، رئیزنی های هم بالای لست شده. تأکید ما سر ازی است که یک لست کوتاه، یک آیت مختصر، ولی یک آیت نماینده و یک آیت فراگیر که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کرده بتونه.
در افغانستان لبلابیل و سیمورا طول سیوی دغ زوانان وایی چه دوی لطالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت د اومده ایز تگلاری ملاتر کوی. لطالبان سره وربند، لپاکستان سره د خبرو مراحل او په دغ هیواد که د ترهګرو در روزنزاینو بندول د دغ تگلاری مهمی برخی دی.
یو خیګنه ایده غدا چې د افغانانو په مالکیت به دغه پروسې باندې ډیر تاکید شوای دی. وای زمکه حل تسوازي چې ور پری برده نور خلق پروسې د قطر ناستي خبرې تاسو ولید چې څومره مخته ولاړی، اما څنګه یو په یو پټه په ودری دی. آیا کوم تاسو پلاس کې وای درول ماغه خبرې؟
یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې د چین ناسته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې، خو تمه لري چې دغه ناسته به په نږدې وخت کې ترسره شي.
اعتماد را منستکی، زمانت را منستکی، دی طالبان و دی نور و ممالک و خصوصا دی امریکا دی بیا مذاکرات شروع کولو دی پار زمینه برابری گی.
بلخوا د امریکا کانګرس راپور ورکړی چې پاکستان د افغانستان د یو مهم ګاونډي په توګه په دغه هیواد کې طالبانو ته د باور وړ ملګرو او د هند مخالفینو په سترګه ګوري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې مخامخ یا غیر مستقیم د پاکستان ملاتړ لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید دغه رویه بدله او په افغان سوله کې رغنده رول ولوبوي.
ګاونډي هیوادونه او بالخصوص یو ګاونډی هیواد غواړي چې په افغانستان کې خپل استراتیژیک عمق ولري، او دوی یو غلط تعریف لري له استراتیژیک عمق، او دوی فکر کوي چې دوی استراتیژیک عمق به له دې لاسپوڅو نظامي او سیاسي قوتونو له لارې به دوی په افغانستان کې خپل عمق ولري. دا غلطه پالیسي ده.
پاکستان په وارو ویلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، خو افغان دولت وایي چې دغه هیواد تر اوسه د ترهګرو د مخنیوي او افغان سولې په لار کې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار اداره سیګار وایي چې افغان حکومت د ادارې فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي معیارونو پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې د پرمختګونو سربیره په دې برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی، او د فساد ضد مهمې دولتي ادارې اوس هم د سرچینو کموالی تجربه کوي. د سیګار په راپور کې راغلي افغان حکومت د 2019 کال تر جون میاشتې پورې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د شپږ اویا معیارونو له جملې 50 پوره کړي، خو د پاتې معیارونو د پوره کولو په تړه اندېښنې شته دي او د پام وړ نتایجو د ترلاسه کولو لپاره دوامدار اقداماتو ته اړتیا ده. سیګار ویلي سره له دې چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې د معیارونو د پوره کولو په برخه کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې د مبارزې په وړاندې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې د راپور په اساس د افغان دولت د فساد ضد مهمې ادارې د سرچینو له کموالي سره مخامخ دي، خو سیګار څرګنده کړې نه ده چې دا سرچینې کومې دي. افغان حکومت بیا وایي چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اساس هڅه کیږي چې د فساد کچه حد اقل ته ورسیږي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال لطیف محمود امریکا غږ ته وویل
افغان ولسمشر او افغان حکومت ژمن دی چې د فساد پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي او د دې پدیدې د حد اقل کولو کې اساسي ګامونه اوچت کړو. موږ په دې اړه باندې ستراتیژي لرو، موږ برنامه لرو او نړۍ ته او افغانستان ته او سیمې ته ژمن یو.
د سرچینو د کموالي سربېره سیګار په اداري فساد کې د ښکېلو ځواکمنو کسانو معافیت او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمیدل د نورو جدي ننګونو په توګه یادې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان هم باور لري چې په فساد کې د ښکېلو کسانو معافیت د دې لامل کیږي چې د فساد کچه پراخه شي. د افغانستان د مدني ټولنې مشر عزیز رفیع امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم فساد هلته ترسره کیږي چې قانون وجود ونه لري، یعنی معافیت د دې لامل کیږي چې فساد وجود ولري. که د مفسدینو د محاکمې لپاره سیاسي اراده وجود ولري، فساد هغومره لوی نه دی څومره چې فکر کیږي.
سیګار ویلي که څه هم افغان حکومت له فساد سره د مبارزې زیات معیارونه پوره کړي، خو دا تضمین نشته چې پیل شوي اصلاحات به له قوي سیاسي ارادې پرته دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون هغه خبره رد کړه چې ګوندې هغه د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دې ته هڅولی چې یو خبری کنفرانس جوړ کړي او په هغه کې دا روښانه کړي چې د اوکراین د جمهور رئیس سره د هغه د جولای د میاشتې په تلیفوني خبرې کې کوم غیر قانوني کار نه دی سوی. دا دی په دې باب هغه رپورټ واوري چې د امریکا ژغ خبریال کریس هان رالېږلی دی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې جمهور رئیس دغه غوښتنه هغه وخت د ښاغلي بار نه کړې وه چې سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو لیکلې نسخه خپره کړې وه. په دغو خبرو کې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جمهور رئیس زیلنسکي نه غوښتي وو چې د جمهوري ریاست مقام ته د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا د عدلی وزارت په خپلې وی خبرې شوې اعلامیه کې ویلي وو چې په دغو ټلیفوني خبرو کې د انتخاباتي مبارزې د مالي قانونونه کومه سرغړونه نه ده شوې او په دې باب نور اقدامات ته هیڅ ضرورت نشته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جمهور رئیس ټرمپ د یو مشاور له قوله لیکلي چې ښاغلي ټرمپ په دې تېرو څو هفتو کې ویلي چې هغه هیله لري چې ښاغلی بار به یو خبري کنفرانس جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په یوه ټویټ کې د واشنگتن پوسټ دغه راپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د دروغجنو مدواتو یو بل دروغ دي چې کاملا حقیقت نه لري او هغه د داسې نامعلوم منابعو له قوله لیکل شوی چې اصلا وجود هم نه لري. په خارجي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس د مرسل مایک پنسوي مشاورې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ترمنځ یې دا ټلیفون خبرې اوریدلي ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین د جمهور رئیس زیلنسکي نه وغوښتل چې د بایدن په باب تحقیقات پیل کړي. د جمهور ریاست د مقام دغه مشاورې جنیفر ویلیام پرون د قانون نه د سرغړونو په تور د جمهور رئیس ټرمپ د متهم کېدلو په باب په پټو تحقیقاتو کې برخه اخیستې وه. د جولای د میاشتې 15مه نیټه ښاغلي ټرمپ د زیلنسکي نه غوښتي وو چې د ښاغلي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په باب چې د اوکراین د طبي ګاز کې کار کوي تحقیقات پیل کړي. هغه په دې تحقیقاتو کې یوه بله شاهده ده چې د قانون نه د سرغړونو په تور د جمهور رئیس ټرمپ په تحقیقاتو کې ترنه سوال جواب کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رایو د چانولو په اړه د درملوک شرکت وروستی رپورت کمیسون ته رسېدلی دی. د انتخاباتو کمیسون د چارو په وینا د دغه کمیسون کارکوونکي د رایو د بیا شمیرلو لپاره د کابل نږدې ولایتونو ته استول سوي دي او نورو ولایتونو ته به هم ډېر ژر واستول سي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
لا سوورزینی زند روستا بلاخره د جرمنی در ملک شرکت د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو در رایو د چانولو په اړه خپل راپور لا ټولو اړینو معلوماتو سره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته استولای دی. د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند علی افتخاری امریکا غټول چې د در ملک شرکت د موندنو په اساس د زرګونو محلونو رای بیا شمیرنې ته اړتیا لري. 8500 محلونه بیا شمیرنې او تفتیش ته ځي چې څلور دیرشو ولایتونو پورې تړاو لري. البته د هغې تخنیکي کمیټې د تشخیص په اساس چې ارزونه یې کړې ده په ولایتونو کې د دې اندازه توپیر کوي. په ځینو ولایتونو کې لږ دي او په ځینو کې زیات دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ټینګار کړی چې د انتخاباتو کمیسون باید د درملوک شرکت د راپور ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې خپل کارکوونکي د پنځشنبه په ورځ د کابل نږدې ولایتونو لکه پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګ او لوګر ته د رایو د بیا شمیرنې لپاره استولی دي او ښایي چې تر سبا د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایاند علی افتخاری وویل پاتې دا موضوع د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست او یو ان ډی پی چې د انتقالاتو په برخه کې همکاري لري له کمیسون سره شریکه شوې ده چې په دوه ورځو کې موږ وشو کولای هغه پلاوي چې د بیا شمیرنې لپاره ولایتونو ته ځي هغوی انتقال کړو تر څو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون باید په مشخص شوی محلونو کې لزند پرته د رایو بیا شمیرل پیل کړي. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د دوی د پریکړو په اساس د 2013 محلونو رای بیا شمیرلو ته اړتیا لري.
د دغه محلونو لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استول شوی دی. د یوازینی قانوني مرجع په توګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون فیصلې د عملي کېدو وړ دي او موږ په جدي ډول د هغو مرکزونو او محلونو چې پکې بیا شمیرنې ته اړتیا ده د فوري او عاجلو بیا شمیرنې غوښتونکي یو. له هغې پرته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ولایتي رئیسانو سره قانوني چلند وشي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو په اساس د اته اتیا نورو محلونو رایو هم چې په اړه یې د استیناف غوښتنه شوې بیا شمیرلو ته اړتیا لري او دغه راز د 215 نورو محلونو رای باید په سیستم کې له داخل شویو رایو سره بیا وارزول شي. همداشان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ټینګار وکړ د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو نیټه چې د لړم درویشتمه ټاکل شوې ده باید بیا ونه ځنډول شي. د دغه کمیسون یو کمشنر قاسم الیاسی وویل د انتخاباتو د محلویش ځنډول د قانون د نقضولو په معنا ده چې د خلکو او د شکایتونو کمیسون له نظره په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو په امریکا کې د یوې څېړنیز ادارې د نظر پښتنې نتیجې ښیي چې افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد و. افغانستان په دې نظر پښتنه کې له سلو څخه 8 امتیازونه وړي او له وینزویلا وروسته د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ګالپ څېړنیزې اداره چې نن پنجشنبه د خپلو څېړنو موندنې خپرې کړې وایي چې دوی د نړۍ په 122 هیوادونو کې د 15200 کسانو سره د خبرو او مرکو پر اساس دغو پایلو ته رسیدلې دي. د دغو څېړنو مسؤلین وایي چې دوی په هر هیواد کې زر کسان پوښتلي چې پر خپلو پولیسو څومره باور لري، د شپې د تګ راتګ پر مهال خپل ځانونه څومره مسؤون احساسوي او آیا په تیر کال کې پرې کوم برید شوی او لوټل شوی که نه. په سروې کې ویل شوي
هغه شمیر افغانان چې د شپې لخوا په خپله سیمه کې ګرځي او ځان خوندي بولي 43% او هغه شمیر چې په پولیسو اعتماد کوي 22% دي، چې دا یوازې په جګړه ځپلي افغانستان کې تر ټولو ټیټ رقم نه بلکې دا په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې ټیټ رقم دی.
د دغه پښتنو په اساس افغانستان په 2013 کال کې لسلو امتیازونو څخه ته دیرش وړي او په دې حساب له وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو نامنه هیواد ګڼل شوی دی.
په نړۍ کې تر ټولو د بې امنه هیواد په توګه د وینزویلا پر ځای د افغانستان راتلل د افغانستان لپاره ناوړه خبر دی او د تیاره حالت څرګندونه کوي.
د نظر پښتنې د شمیرو په اساس په پښتل شوي افغانانو کې 50% ویلي چې په 2013 کال کې غلو لوټلي او پیسې او مالونه یې ترې وړي دي. همداراز 90% نور بیا ویلي چې بریدونه پرې شوي دي.
زه به دا نه وایم چې ټول افغانستان کې به ټول خلک هم د پولیس څخه خوشحاله دي او رضایت لري. داسې به ډېر مشکلات وي، ځکه د دې عامل دا دی چې افغانستان اوس نمو کوي، اوس رشد کوي او اوس غواړي چې د نړیوالو هیوادونو سره ځان برابر کړي.
یعنې چې کله موټر راکته کیږو پلس دولس کیسې بوران دغه موټر د خلکو عبور خطلو او کته کیدو په وخت کې هلته دریږي او خلکو جوبونه وهي.
په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب پرون د کورنۍ چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د ګالب د راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې وویل چې د یاد وزارت د ځواکونو د قمندې همغږۍ او څار په برخه کې اغیزناک کارونه شوي او د هغوی ښه اقدامات د هیواد پر وضعیت مثبت تغییر کولای شي.
ټول په دې باندې افتخار کوو چې وزارت داخله په ظرف د یو کال کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې رسیدلې ده.
د ګاله پدارا وایي چې دوی له خلکو سره خبري او مرکې کړې دي چې ځینې مخامخ او ځینې د ټلیفون له لارې شوې دي. د دغه نظر پښتنې په اساس سنگاپور، ونوي، تاجکستان څلور نوي او متحده عربي اماراتو درې نوي نمرې وړي او په دې ډول په نړۍ کې لومړی، دویم او دریم هیوادونه ګڼل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې د کانال ریاست وایي چې تر 4000 جریبه ځمکه یې غصب شوی چې 1200 جریبه ځمکه پکې دولت غصب کړی ده. دوی وایي د ځمکو د بیرته خلاصون چارې ګړندۍ کړي دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په دې راپور کې واوري.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي د دې ادارې اړوند څه د پاسه 4500 جریبه ځمکه غصب شوې چې د اشخاصو تر څنګ پکې حکومتي ادارو هم غصب کړی دی. پرویز علي شنګې وایي په 1200 جریبه ځمکه کې د اصول خلاف دولتي ودانۍ جوړې شوې او پاتې نور ځمکه د تیرو څو کلونو په موده کې د بیلابیلو خلکو له لوري لاندې شوې چې په زیات شمېرې استوګنیزې ودانۍ جوړې دي.
یولسونه تر 1200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړی او د کانال د اساسنامې مطابق چې د شورای وزیرانو له خوا تایید شوی ده، منظور شوی ده، هغه کې د کانال ځمکه نه انتقالیږي، دا بالکل منه ده. او باقی د اشخاصو له خوا نه د جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال ترتیب شوی هغه جوړ شوی نه د 1500 کال را په دې خوا دا غصب ده.
د کانال رئیس وایي د غصب د مخنیوي لپاره تر بل هر وخت په لحاظ سکتوندي کړي او په دې لړ کې سلګونه جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. هغه وایي د نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د غصب د مخنیوي لړۍ روانه وساتي.
نوې غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي ادارو او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال ومده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او مونږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی مونږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړی مونږ ټول تاج ساتې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي، ټول هغه هم هغه کړي تقریبا دود 1300 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړي او دا پروسه روان ده.
دوی وایي مرکزی اداره دی ورته په شاړو ځمکو د پانګونې لپاره کافی امکانات ورکي. له یوې خوا به د کانال پرمختګ عوایدو په زیادښت کې مؤثر تمام شي، نو تر څنګ بیا ځلې د ځمکو د غصب په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي.
هغه غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې اغوي. که صرف مونږ په دې باندې پات هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټین او عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره، د وسعت دپاره، د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کیږي، دا موږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
د رسمي ارقامو لمخې په ننګرهار کې نږدې 300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده، که څه هم ځایي چارواکو د دغو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره په هلو ځلو ژمنې کړې او ځینې وخت یې دغه برخه کې له ولس سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړې، خو نیوکې دا دي چې هغه څیر چې په کار ده چارواکي جدي نه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې سندرې یې ډېر مینوال لري، وایي چې د خپلو سندرو او کمپوزونو له لارې د سولې پیغام خپروي. د هغه یو وروستۍ سندره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې ته ویلې ده ډېره مشهوره ده. هدایت الله نوري د جاوید امیرخیل د سندرو او کار په اړه د هغه سره خبرې کړې دي.
جاوید امیرخیل چې تر اوسه یې دیش سندری ویلی، د هنر په دومره موده کې زیات شمیر مینوال پیدا کړی دی. هغه وایي چې غواړي لږ خو ښې سندری وایي. د هغه وروستۍ سندره د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت ده. دی وایي دا سندره له سره وایي، په دې خاطر چې شعر کې یو ځای تېروتنه شوې.
البته دا صحبه دغه چانه شوې ده، چا چې په د غازی پنځور دغه تورې لیکلي وو چې تور کمیس ته د بخمل کمربند د طلا شاه غازی امان الله. دا اصل د شعر ما خو ملته لیدلی او مخکې د دینه مینه واورېدلی، نو ما هم راواخیسته، هماغه ډول مې وویلې. او دا شعر اصلي داسې ده چې توره وباسله تی کې کمربند تړه تر ملا شاه غازی امان الله. نو دا سندره زه له سره بیا جوړومه.
توره وباسله تی کې کمربند تړه تر ملا و غازی.
جاوید امیرخیل د مطالعې ترڅنګ ورزش هم کوي. هغه وایي چې د ژوند یوه برخه یې ورزش او مطالعې ته ځانګړې کړې ده.
البته دا درنی اوسپنې نه پورته کوم، ځکه چې هغه طبیعت نو ماته خوند راکوي، بس منډه کوم ځنی آزاد نور نرمشونه دي چې هغه کوم.
جاوید امیرخیل چې د موسیقي په ډګر کې ښه ځلیدلی وایي، یوه ښه سندره وخت غواړي، نو ښه سندره باید په ښه معیار مینهوالو ته ډالۍ شي.
سترګې او زړه موتې د ژوند به موتې، شکر نعمت زمون چې شته یو شته موتې، د مینې کورې زمون وطن مورې زمون.
ځکه یو خاص سندره وخت غواړي، شعر پسې به خواري کوي یو معیار شعر ته، ځکه موسیقي د ملت حق دی، ملت ته نو باید یو ښه تحفه ښه ډالۍ باید هر بر ولرو. نو په دې خاطر بیا موسیقي سندرې لږې وایم، خو کوشش کوم چې موسیقي ښه وي او کمپوز ښه وي، شعر ښه وي، او زه هغه وخت کې زه وتوانېږم چې زه ویلی شم.
د افغانستان دغه ځوان سندرغړی پر ځوانانو غږ کوي چې خپل وخت، انرژي او سرمایه په سمه لار مصرف کړي، تر څو راتلونکی نسل د هیواد ښه جوګه شي.
هغه څه خواري وکړو، خپل انرژي مصرف کړو چې هغه ارزښتمن کارونه دي او مشترک د ټولو انسانانو ته خیر ورسیږي. خوشحال بابا وایي چې د ځان لپاره هر څوک زحمت وباسي، خو مرد هغه دی، انسان هغه دی چې نور ته خیر ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.